دا مشال رادیو ده په پېښور کې د ماخستان 11 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 کال د جنوري 11 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا او په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پر راپورونو سربیره یو شمېر نور موضوعات او شنن لرو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان پر خپل خاوره له ایرانی برید وروسته له هغه هیواد خپل سفیر وربلل دي. په کوټه کې چاودنې د درو ماشومان په ګډون اته کسان ژوبل کړي دي. او فلسطینی وسلوالو د غزې په ویجاړې سوي شمالي برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان تر هغه وروسته له ایران خپل سفیر هیواد ته وربلل دي چې تهران وویل د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو حملې کړې دي. ایرانیو دولتي رسنیو پرون وخت ادا کړې و چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د هغې وسلوالې ډلې دوه مرکزونه ویشتلي او ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې پاکستان ویل دي چې له ایران خپل سفیر هیواد ته ورغوښتی دي. د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې ویل دي چې بې له پارونې د ایران برید د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د منشور د مخو او اصولو سرغړونه ده. وزارت ویلي دي چې په پاکستان کې د ایران سفیر چې اوس مهال په خپل هیواد کې دی ته د اوس لپاره اسلام آباد ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي. بیان زیاتوي چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې له ایران سره د لوړې کچې د چارواکو دوه اړخیزه چارې او په راتلونکو ورځو کې پلان شوي سفرونه هم ځنډوي. د ایران حکومت له د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه بیان په غبرګون کې څه نه دي ویلي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې نن سهار وختي په لومړي بیان کې د ایران بریدونه په کلکه وغندل او زیاته کړه چې په هغه برید کې دوه ماشومان وژل شوي او درې نجونه ژوبلې دي. اخوا پر ټلیګرام په جیش العدل پورې تړلي چینل په بیان کې ویلي دي چې شپږ بی پیلوټ الوتکو او یو شمېر توغندیو هغه کورونه په نښه کړي دي چې پکې د هغې وسلوالې ډلې د غړو ښځې او بچي اوسېدل. په همدې حال کې چین پر دواړو هیوادونو غږ کړی دی چې له زغمه د کار واخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماو نینګ نن په بیجینګ کې خبري غونډې ته وویل نوموړی وایي موږ پاکستان او ایران دواړه نږدې ګاونډیان او لوی اسلامي هیوادونه ګڼو. موږ پر دواړو هیوادونو غږ کوو چې له زغمه کار واخلي او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې د ترنګلتیا زیاتېدو سبب کېدای سي او دواړه باید په سیمه کې د امن او ثبات لپاره کار وکړي. ایران د پاکستان پر خاوله همره تر هغې شاوخوا یوه میاشت وروسته کړې ده چې جیش العدل ډلې د هغه هیواد د سیستان بلوچستان ولایت په راسک کې پر پولیسو د هغه برید ذمواري منلې وه چې 11 ایراني پولیس پکې وژل شوي ول. په کوټه کې چاودنې د درو ماشومان په ګډون اته کسان ژوبل کړي دي. په کوټه کې د پولیسو د عملیاتو څانګې مشر جواد طارق په یو خبر پاڼه کې ویل دي چې چاودنه نن د کوټې پر زرغون سړک تر پله لاندې د کچرې په یو ډیران کې شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې چاودنه کې ژوبل شوي ماشومان هغه دي چې له ډیران څخه یې کچره راټولوله. دغه ورځ په چاودنه کې د ټرافیکي پولیسو یو اهلکار هم ژوبل شوی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې روانې دي او ژوبل کسان یې روغتون ته وړي دي. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې خو په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوي دي. بلخوا پوځ او حکومت وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. پولیس ویلي وسلوالو د خیبر پښتونخوا د لکمروتو په غزنی خیلو تانه د راکیټونو او نور وسلو برید کړی دي. د لکمروتو د پولیس ویان شاهد حمید نن مشال رادیو ته پر واتس اپ په استولي پیغام کې لیکلي چې پولیسو تیر شپه تر برید وروسته ځوابي کاروایی وکړه او وسلوالې پر شا وتنبول. دی زیاتوي چې په ډزو کې پولیس ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. حمید البته په پیښ کې وسلوالو ته هم د زیان اړولو په اړه څه نه دي ویلي او تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په لکمروت کې امنیتي وضع له څه باندې یو کال راهیسې خرابه ده. د لکمروت اوسېدونکو څو ځلې د نامنۍ پر ضد مظاهرې کړي دي خو ځلې پولیس وایي چې هلته یې د ولس په مرسته د وسلوالو او جرم کوونکو ډلو پر ضد اقداماتو ته دوام ورکړی دی او په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. فلسطینی وسلوالو د غزې په ویجاړې سوي شمالي برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې ده. دا به داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرایلو د زیات پراخ هوایي او ځمکنیو عملیاتو تر سلو زیاتې ورځې سوي دي. فلسطینی وسلوالو پرون په ځوابي کاروایي کې له جنوبي لوري څخه د زیات قوت په شول سره پر هغوی راکټونه وورول. په شمال کې جګړه چې د اسرایلو د کاروایي لومړی هدف و وېښوله چې اسرایل د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې ترهګر سازمان ګرځولی د له منځه وړلو او د ګڼو یرغمل شوو کسانو د بیرته راخلاصولو په برخه کې خپلو اهدافو ته په رسېدو کې لرې پاتې دي. بلخوا فرانس او قطر ویلي چې دوی په غزه کې 15 یرغمل سوو اسرایلیانو ته د درملو د رسولو او فلسطینیانو ته د اضافي مرستو د رسولو لپاره د یو تړون منځګړتوب کړی دی. تمه کېږي دا درمل د چهارشنبې یعنی نن د مصر له لارې غزې ته ورداخل شي. او د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوور سیالیو په درېمه لوبه کې پاکستان ته په 45 منډو ماتې ورکولو لوبلړۍ وګټله. نن د نیوزیلند د ډنیډن په یونیورسټي اوول لوبغالي کې پچه پاکستان وګټله او د توپ اچونې یا بالینګ پریکړه وکړه. د نیوزیلند لوبډلې په ټاکلو 40 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان 240 منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان لوبډلې په ټاکلو 40 اوورونو کې 109 منډې وکړای شوې. ټاکل شوې د دواړو لوبډلو ترمیان 40 اوور سیالي د جنوري پر 19 او 15 پر 20 نیټه وسی. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واورېدل. په روان خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. پاکستان تر هغه وروسته ایران خپل سفیر هیواد وربلل دی چې تهران وویل د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بې پلوټ الوتکو حمله کړې دي. آیا دا لومړی ځل دی چې دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا رامنځته شوې ده؟ یو شنونکی یې پاړه وایي،
پخوا خو داسې و چې کاروان به کېدلې، لیکن اونرشپ په نو د ایرانی لخوا. نو یقینا پاکستان لپاره هم دا ډېر چیلنجینګ دی.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په انتخاباتي نقشو کې د برلون له کبله د ټاکنو ځنډیدو اندېښنې پیدا شوې دي. یو شنونکی د دې اقدام په تایید ځواب ورکوي،
د نښې داسې عجیبه عجیبه ورکړې شوې دي او بیا هماغه شانتې مماثلت لرونکي نښې هم نورو امیدوارانو ته ورکړې شوې دي.
په روان خبرونه کې پر نورو راپورونو سربیره به دا هم واوري چې په پېښور کې د پښتون وکیل او سیاستوال عبداللطیف اپریدي لومړی تلین لمانځل شوی دی. څنګه ته ویناوالو د هغه پر ژوند او مبارزه رڼا اچولې ده.
د پښتو ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو سره د لطیف لالا مالی مرسته، د دوی کتابونه چاپول، د دې سیال په دې ټولو لروبر وطن کې نه لیدل کیږي.
پر دې سربیره یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروسی. زموږ غلم مشال رادیو خاوري او سر ازو خپلې لومړی موضوع ته، او دا وخت په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان زموږ سره د ټلیفون پر لیک دی. پاکستان تر هغه وروسته له ایران خپل سفیر هیواد ته وربلل دی چې تهران وویل د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بې پلوټ الوتکو حمله کړې دي. اخو ایرانی دولتي رسنیو پر نو وخت ادا کړی و چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غرسیمه کې د هغې وسلوالې ډلې دوه مرکزونه ویشتلي او ویجاړ کړي دي. طاهر خان صاحب، مشال رادیو ته په خیر راغلاست. لومړی خو د پښتنه به د دې څخه پیل کو چې پاکستان په څه حالاتو کې د خپل سفیر د راغوښتلو پریکړه کړې ده، ځکه چې سهار یې بیان ورکړی و دغه حمله غندلې وه، او آیا حالات اوس دومره ترنګلتیا ته رسیدلي دي چې خپل سفیر رابلي که څنګه؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. بالکل هم داسې دا لږ شي بوڑان دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ د پاکستان د فیصلو د پریکړو اعلان کو د دغه ایرانی برید وروسته. نو اول خو څنګه تاسو یادونه وکړه، پاکستان ویلي دی چې د تهران څخه خپل سفیر واپس را بلی د احتجاج په توګه. دویم چې کوم د پاکستان په تهران کې سفیر دی، یو خغره بلل دی، بل د اسلام آباد کې د ایران کوم سفیر دی، هغه هم چونکه هغه نن سبا په ایران کې دی، نو ایران ته ویلی شوی دی چې هغه هم پاکستان ته روان لیږي او هلته دی پاتې کړي شي. دریم، پاکستان دا فیصله کړې ده چې کوم د پاکستان او د ایران ترمنځ د لوړې سطحې یا د اعلی سطحې چې کوم سفرونه دي هغه هم ځنډولې دي، او دا پاکستان هم اعلان کړی دی چې دوی د دې سفرونو د دې پریکړو په اړه باندې ایران ته رسمي خبر هم ورکړی دی. بلکې داسې رپورټونه سهار نه هم شته چې د پاکستان د فوج د قومندانانو یو غونډه هم شوې ده، او د هغې وروسته چې بیا کوم په ټولنیزو رسنیو باندې داسې اکاونټونه دي چې هغه په اړه باندې تصور کوي چې دا د پاکستان د فوج او د استخباراتو نږدې دي. په یو اکاونټ کې ویلي شوی دي چې پاکستان فوج مشرانو دا په دې باندې غور کړی دی چې پاکستان به د پاکستان امنیتي ځواکونو به دغه ته جواب وایي، البته د هدف او د وخت فیصله به دوی په خپل باندې کوي. او ماته یادېږي چې کله په 2023 کال د فروری په میاشت کې هندستان ویلیو چې دوی په بالاکوټ کې مرکزونه په نخښه کړی دي، نو پاکستان هغه وخت دا الفاظ استعمال کړی ول کړه ما چې مخ ذکر وکړ، او وروسته بیا پاکستان دا وویل چې دوی په د هندستان د کنټرول د کرخې هغه طرف ته د دوی باندې حمله کړې او د جازونه راغورځولي. خو بهرحال دا د پاکستان رسمي د فوج بیان نه دی، لیکن دا غوی سره نږدې د ټولنیزو رسنیو اکاونټونو کې دا خبره هم شوې ده.
مننه تیر خان صاحب. بل پوښتنه مې دا ده چې په دا تیر ورځو کې د ایران یو لورپړی چارواکي پاکستان ته تللی وه، او په اسلام آباد کې یې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له نگران وزیر جلیل عباس جیلانی سره کتنه کړې وه، او د دواړو خواوو داسې بیانونه راغلي وه چې دغه دواړو خواوې پر دې سلا سوي دي چې په ګډه به د امنیت لپاره کار کوي او د نامنی او ترګری پر ضد به مبارزه کوي. نو دغه برید ولی بیا وسو، یعنی د دواړو خواوو ترمنځ د بی اعتمادي ولی رامنځته شو؟
دا خبر ساتو بالکل درسته چې دلته کوم خبرې شوې وي. ګوره د ایران چې کوم د افغانستان لپاره ځنګړی استاد دلته وو تقریبا 3 ورځې، او 13 ورځې دغه واپس تللو، سهار او ماخام مسخوتن بیا دا حمله مو شو. دلته په اسلام آباد کې نه یوازې هغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یا د پاکستان ځنګړی استاد افغانستان لپاره، بلکې دلته زموږ معلومات دا هم دي چې د پاکستان استخباراتي او فوجي مشرانو سره هم لیدلی وو، او وروسته بیا ځنې یو خود دوی هغه حکومتي بیان وو. خو لیکن مونږ چې تاسو کو چې په دغه خبرو کې بس تو نو هغه هم دغه تاسو کوم اشاره وکړه چې پاکستان او ایران په دې باندې سلا شوی وو چې کوم مسلوار ډلې دي داغي پاړه باندې بدی همکاریم کوي داغي پرځید باندې. بلکې دلته د دې حملې وروسته بیا داسې ویل شوی دی چې 2014 کال کې د پاکستان او د ایران ترمنځ یو امنیتي تړون لاسلیک شوی وو چې په هغه کې دا خبره شوی وو چې دواړه به مشترک چې کوم ترهګر یو غوافي د ترهګر ډلو لخوا داغي پر باندې به مشترکا ګامونه اخلي عملیات کوي. لیکن نن نه دا ویل شوی دی چې د هغه معاهده او د هغه هوکړه هم پر باندې او ګام دی، او ممکن چې پاکستان کې سره فورم نو. او یو مهمه خبره ده چې څنګه تاسو دی اوس دې دغه چا سره خبرې کړي، هغه دا خبره کوي مخکې هم بریدونه کېدل لیکن ایران باندې وي، او ګوره پاکستان کې بریدونه شوی دي. 13 کال په جنوري کې یو شو د ایران لخوا پاکستان هغه وخت کې ویلو، دویم په جون کې شو، او په دواړو پیښو کې سرور پاکستانی فوجان وژل شوي وو. خو لیکن اکثر به سرکاري توګه باندې سن کېدل، خو د دې ایران په خپل باندې دا اوس معلوم نه چې آیا د ایران ناهیلی د پاکستان نه، یا چې هغه کمې دا ویل چې دغه وسوال مخالفین دی خو دي، نو ممکن ده چې هغه سره خپل درایل وي. خو لیکن پاکستان دا وایي چې په دغه بریټ کې مسجد او التابادی مقامي او بیا خارجه وزارت په خپل ویل دی پاکستان چې 2 ماشومان پکې مړه دي او 3 پکې جوبل دي. نو بهرحال په دې باندې خلک حیران دي چې ایران په اول ځل باندې دغه رنګ بریټ ومنو دا بریټ کړی دی.
او مننه تیر خان صاحب. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لکه څنګه چې تاسو ویل دوی ویلي دي چې په هغه بریټ کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 نجونه جوبل دي، خو اخوا بیا پر ټلګرام باندې په جیش العدل پوری تړلی چینل په خپل بیان کې ویلي دي چې شپږ بی پیلوټ الوتکې کو او یو شمیر توغندیو هغه کورونه په نشه کړی دي چې پکې د هغه وسلواله ډلې د غړو شزي او بچي وسیدل. به هر حال زما ورسی پښتنه ساسه خدا ده چې چین پر دواړو هیوادونو ژغ کړی دي چې لزغمه د کار واخلي، یعنی آیا ترنګلتیا دې هتر رسیدلې ده چې چین هم دې باندې یا مجبور سوې دي یا دا احساس کړی ده چې دا کیسه باید کنټرول سي، یعنی چین ته څه اړتیا په دې کې پېښ شو یا چین په دې کې څومره رول لوبوي یا رول لري؟
د چین ګوره یو خو پاکستان ایران سره ډېر ښه اړیکې او تعلقات دي، او تاسو ته به یاد وي چې دا اول ځل دی چې چین په دې سیمه کې لکه یو مهم رول هغه وخت کې دغه رول مخې ته راغی چې کله د ایران او د سعودي عرب ترمنځ هوکړه وشوه، معاهده وشوه، سفارتي تعلقات بیا بحال شو. ماضي کې دغه رنګ د چین رول مخې ته نه راغلی، ماضي کې به امریکا. نو د چین غواړي چې په دې سیمه کې هغه خپل رول مدیر ځکه ګوره نن سبا چین یوازې نه هیواد دی چې افغانستان د خپل سفیر مولي ګر طالبان حکومت ته او داغي سفیر مو منو او سور جوړان دي په ټولنیزو رسنیو باندې د بیجنګ د افغانستان سفارت باندې د پاسه لګیدل او د اسلامي امارت نومو هغه منرم چې دا نوم لیکل شوی دی. نو معنی دا چې چین په دې سیمه کې خپل هر لحاظ سره اقتصادي رول، سیاسي رول هغه ځکه چې ته میدان آزاد دی، نو دا غیده پر د تشویش زکه ده دا پیښه ده چې ایران او د پاکستان ترمنځ کې دا معاملې خرابېږي لکه څنګه چې احتمال شته. دا سفیر رابللو بیا د پاکستان د فوج د کمانډانانو اجلاس او غونډه، نو ایران کو دلته دا دې سیمه ته دا راځي د ایران او د پاکستان ترمنځ معاملې جوړېږي، نو د ایران هغه اهداف بیا ډېر مشکل وي چې هغه په دې سیمه کې امنیت پدې سیمه کې سرمایه گزاري پدې سیمه کې نورې پروژې هغه ته ډېر زیات نقصان رسېدو امکان دی.
ډېر مننه طاهر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو ښه ورځ ولري. زموږ غلا مشال رادیو خاوري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. لکه څنګه چې تاسو واوریدل 13 ورځ د ایران بی پیلوټ الوتکو او میزایلی بریدونو کې د پاکستان پر خاوره دوه ماشومان او درې نجونه ژوبل سوي دي. او ایران د هغه ځای درسنوي په حواله دا ویلي دي چې دوی د جیش العدل وسلوالي ډلې پر مرکزونو باندې بریدونه کړي دي. په همدې موضوع کې به پاتې سو. څو شپې وړاندې زموږ همکار داود خټک په کوټه کې د سیاسي او سیمیزو چارو لپو سید علي شاه سره په همدې موضوع باندې خبره کړې ده او له هغه سره د مرکې په سر کې پښتلې دي چې دا حمله په کوم حالاتو کې سوي دا او د دې به څه اثرات وي. نو موږ په جواب کې وای
ما په فکر سره چې دا خو اوله نوې واقع نه ده. تیر وختونو کې هم داسې واقعات سوي دي. وقتن فوقتن ایرانین چې کوم بارډر ګارډز دي اگر په پاکستان په مختلف علاقو کې فایر کړی دي هغه کې ماشکیل دی پنجور دی او چې کوم ډیسټریکټ کیچ دی دی علاقو کې وقتن فوقتن ایرانین بارډر ګارډز دي اگر وختونه فایر کړي 2014 کې او 2018 کې هم داسې لسمی دي په بلوچستان په مختلفو علاقو کې کلیم کرے جیشل عدل چې دی هغه پنخښه کړو
او څه فکر کوي چې دا دومره سخت ریاکشن د ایران لخوا ولې راغی؟ دا خو مخکې د تاسو څنګه وی چې شوی دی خو په وړو کې سکیل باندې شوی. خدا دی په خپل باندې اعلان هم ک او ډیر سخت ریاکشن دی لکه ډرون راتلل بیا میزایل فایر کول.
دا یقینا ایران باندې چون کې انټرنل هم ډیر زیات پریشر دی. اول چې تاسو ولیدل چې په دې نږدې ورځو کې ایران کې ډیره غټه ترګری حملې چې دی هغه وسوي هغه په نتیجه کې ډیر زیات تاوانونه وصولو. مظاهره د ایرانین چې کوم اوتوریټیز یا کمنټری هغه د خپل اولسم یو شی وښکاره کوي. خو بل اړخ ته صورتحال ته داسې دي چې ما ذاتی طور دلته چې کوم کمشنر مکران ډیویژن دی سید عمرانی دا هغه سره خبره وکړه تر اوسه چې د مور سره کوم انفارمیشن دی هغه کې داسې دي چې دوه ماشومان پکې مړ دي درې پکې زخمیان دي.
علي شاه صاحب د جیش العدل باره کې یو پوښتنه لرم. خو د پاکستان لخوا چې کوم د خارجه دفتر لخوا بیان ایشو شوی دا بیان هم ډیر سخت دی چې باغی کې د ایران د کار ته غیر قانوني ویلي دي او بیا یې وته ویلي چې د دې به کانسیکوینسز یعنی دا به سخت نتایج هم ولري. نو تاسو څه فکر کوئ پاکستان کوم داسې عملی دا غیم کوم خطر دی چې داسې عملی وکړي؟
دا خو د وخت مخکې خبره ده. ظاهره ده کانسیکوینسز خو دا لفظ ما په خپل وای چې د پاکستان چې کوم فارن افیس دی هغه لیکلی دي. نو ظاهره ده دا یو ډایرکټ په خام کې دل لیکن دا هغه سکیل چې و ډیر لږو د دې وار چې دی هغه سکیل زیاتې پروپاګاندا هم ډیر زیاته ده. بیا ایرانین ګورنمنت دا اون کی دا خبر نو په خو خدای سي و چې و کاروایین به کېدل لیکن اونرشپ په نو د ایرانین ګورنمنت خو نو یقینا پاکستان د پاره هم دا ډیر چیلنجینګ دی. او پاکستان ظاهر ده دلته دنه په پاکستان کې هم په ګورنمنت باندې نیوکه روانه دي. باید چې پاکستان د دې شي جواب ورکي.
علي شاه صاحب د جیش العدل ذکر تاسو مخکې وکړو کدی دی جیش العدل باره کې لګ معلومات راکې چې دا سکیس مګروپ ته د دې د جندولا یا دلته نوري کومې ډلې چې په دغه سیمه کې دي چې دغه د ایران په ضد باندې لګیا دي د اغي سره تعلق ته او دلته بلوچستان لیبریشن آرمی دا کیسه ډلې مشته نو د دې سره تعلق شته کدا راتلګ وای.
دا چې کوم جیش العدل دی دا 2012 کې جوړ شوی دی. دا د ایرانی چې کوم سیستان بلوچستان دی د دې اکثره چې کوم ملیټنټس دی دا ایرانی نېشنل دی بلوچی وای او دا سنی ملیټنټ ګروپس دی او دا ګروپس دی بارها دا ګروپ دلته کاروایني کړي دي په سیستان بلوچستان کې مختلف اوقات کې چې کوم ایرانی بورډر کاټ دی دا کې نه پیری دی او دا چې 2019 کې یو پنځه داسي بارډر ګارډ ریسیو کډنپ کړ بیا پاکستان څار وايي وکړه هغه چې کوم بارډر ګارډ دی هغه ریکور کړل هغه خبر ویول واپس بیا ایرانین ګمې ورکړ او بیا دا چې دی ظاهره ده په دې سیستان بلوچستان کې جوند الله چې دی دا خپل ډیر زیاتې اکټیویټیز په تیرو وختونو کې کړې دي. نو دا دې شورا دل داسې معلومیږي لکه دا جوند الله تر ګروپ په تیرو وختونو کې تاسو معلومه ده په 2018 کې کساسو په یاد وي هغه وخت جوند الله چې ډېر غټه کاروایی دغه شین یو علاقه د پاکستان بلوچستان کې په ایران کې تقریبا 22 ایرانین چې کوم بارډر ګارډز وو هغه دوی کډنپ کړل به راوړل کیچله بیا د هغه په خلاف پاکستان یو ډېر غټه کاروایی وکړه هغه ټول کسان چې وو هغه بازیاب کړل او بیا چې وو بیا ایرانین اتورټیز ته هند ورکړل. او بیا لکه څنګه چې ایران دا تور لګی چې دا ملټنټس پاکستان کې اپریټ کوي په ایران کې کاروایی نه کوي. نو دا غرنګا د پاکستان د سيټي کندل لا انفورسمنت ایجنسی دی اګمنت او دی هغه خبره کوي چې بزو ملټیکم ګروپ سی هغه سیستان بلوچستان کې اپریټ کوي او بیا پاکستان کې کاروایی نه کوي.
سید علی شاو چې د ایران د بریټ په اړه زموږ د همکار داوود خټک پښتنه ځواب ولی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
زموږ غل مشال رادیو څخاوري یاوځو د پاکستان د انتخاباتو پر لور. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي چې په انتخاباتي نقشو کې د بدلونونو لکهبل د ټاکنو ځنډیدو اندېښنې پیدا شوې دي. کمیشن پرون په بیان کې ویلي دي چې د جنوري پر 13 د نوماندانو د نقشو تر اعلانولو دوه ورځې وروسته د رایو پاڼو یا انتخاباتي پرچو چاپولو بهیر پیل کړی دی، خو پر دې سربیره په مختلفو ځایونو کې د نقشو بدلولو سلسله روانه ده. بیان وای کله چې نوماندان خپل انتخاباتي نقش بدلوي نو بیا کمیشن اړکیږي چې د رایو نوی پاڼه چاپ کړي چې هغه کار وخت اړتیا لري چې لکه بلې ټاکنې ځنډیدای شي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
په پریس ریلیز کې ویل شوی دی چې د انتخابي نخو د بدلولو لړۍ دوام ولري نو ټول ټاکنې ځنډیدلې شي. الیکشن کمیشن په ګوند کې دنه د انتخاباتو نه کولو پوجا تحریک انصاف ته خپل نخې نه بیټ نه دا ورکړي او د دې ګوند امیدوارانو ته بیلې بیلې نښې ورکړې دي چې زیاتره یې ترې راضي نه دي او د بدلولو لپاره یې په عدالتونو کې جوړ شوو الیکشن ټریبیونلز ته درخواستونه ورکوي. په پېښور کې د جینین ټی وی بیورو چیف او تجزیهنګار کاشف الدین سید وایي چې که تحریک انصاف امیدواران خپل انتخابي نښې بدلې نه کړي نو د الیکشن په ورځ ووټونه هم بایللې شي.
هغې ته نښې داسې عجیبه عجیبه ورکړې شوې دي او بیا هماغه شانتې مماثلت لرونکي نښې هم نورو امیدوارانو ته ورکړې شوې دي. بلکې موږ ډېرو کتل په دغه پېښور کې چې د صوبایي اسمبلۍ چې کوم امیدوار دی کامران بنګش نو هم د هغه په حلقه باندې چې کوم امیدوار دی نو هغه ته هم د نښې په شانتې نښه هم ورکړې شوې دا او داغه ام کامران نوم دی. دغه شان آصف چې کوم د قومي اسمبلی امیدوار دی نو هغه د مقابل ته هم د نښې سره نږدې نږدې نښه ورکړې شوې ده او داغه نوم ام آصف دی.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان وایي چې تحریک انصاف مشر عمران خان په زندان کې دی خو اسټبلیشمنت په خلکو کې د مقبولیت له وجه انتخابات نشي کولای او ځنډولو ته بانه لټوي. د مشال رو پوښتنه داسې ځواب کړه،
دا کریډیټ خو دی عمران خان ته ځي چې هغه داغه خلاف چې پاکستان کې سورا پولیټیکل پارټیز دي ډیفرنٹ ائیډیالوجی اغه پیروکار دي اغه ټول یو ځای کړی دي ان دې کس کې خو دا پوتنشل شته او دغه پوتنشل په ختمولو باندې اسټابلیشمنت نه پويږي چې مونږ د دې پر د لار څنګه بند کو چې دې مونږه انتخاباتو په کومه طریقه باندې بهار کو ان اوسه پورې چا سورا افورتس کړی دي پای یو افورتس کې مای کامیاب شي نه دي ان تر سو پورې دې په دې حواله سره واضح شي نه چې مونږه کومه سټریټجی به کامیابیږي ترغه پورې الیکشن نه کیږي.
اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم ورته نظر لري او وای
د برادلونکي هفته لسو کې ودا شي کلیئر کیږي چې پی ټی آی هغه چوم امیدواران دی یغي یا سمره دغه کې یا چوم ظاهر ده د پی ټی آی خپل چوم نامینیټډ خلک ته ټیک دغه سره بلې نشان نشته لیکن هغه خودي امیدوار خود پی ټی آی زه اوسم داوام چې دی به سرپرایز ورکي او نور سوګورې چې د الیکشن ډیلی نو الیکشن ډیلی خو بالکل کنفرم هو دا پنسي وا چې الیکشن چوم د یک بلې الیکشن بنی او چې بلې نشته الیکشن بې نو بلاغیته واښته سو ریکارډ وزري نو الیکشن خو اوس ماته ښکاری لیکن اوسم په کې ډاوټ شته ده لا اوسم داس کوتون دي چې یا الیکشن اوسم نه واړی.
خو په خبره کې آزاد خبريال او تجنګار رفت الله او رغزي وجه تر کې انصاف ته مشر د بندي کې دو او د بند نه انتخابي نه خاخستونه پسته انتخاباتو لړندولو امکان نشته.
یو سیاسي چې هغه د پاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل اوټ کی، یا دا چې هغه دومره زیات کمزوري کی چې هغه مطلب لکه دا غو په انتخاباتو کې نمائندګي کم وي، سیټونه کم واخلي. نو په هغه کې ټول ناول کار ورسره دا و چې انتخابي نخښه چې د ته واغست چې کله چانه نخوالې نو بالکل لکه هغه باندې د سوي چې هغه جماعت باندې تا بندیز ولګول، هغه نه چې دی هغه کم چې ریزرو سیټونه دی غان ته لاړو. نو اوس دینه پس چې نور خو دسی ماته صدقه نخ کاریږي چې اوس دینه پس دو ولې انتخابات چې دی دا د دې لپاره کوششونه کوي چې دا ډیلی کی.
الیکشن کمیشن د سپریم کورټ په حکم 8 فروری د انتخاباتو کولو لپاره ټاکلې ده. الیکشن کمیشن په خپل پریس ریلیز کې ویلي چې 2013 کال په انتخاباتو کې 11,900 امیدوارانو برخه اخیستې وه او 800 ټنه کاغذ د ووټونو د چپولو لپاره استعمال شوی وو. په راتلونکو انتخاباتو کې 18,950 کاندیدان برخه اخلي او د ووټونو لپاره به 270 ټنه کاغذ استعمالیږي. په 2013 کال کې 220 میلیونه ووټونه چاپ شوي وو او د راتلونکو انتخاباتو لپاره به 280 میلیونه ووټونه چاپیږي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه خبرې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن کې یو خوا ویلي دي چې په هغه هیواد کې د فبروري پر 8 باندې انتخابات کېدونکي دي، نو بل خوا وایي چې د انتخاباتي نقشو د ځنډېدو یا ورکولو په اړه کېدای سي دغه انتخابات په ځینو حلقو کې لږ څه وځنډېږي. خو بلخوا د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلی پر 45 او د صوبای اسمبلی پر 145 څوکیو لپاره په دغه ورځ رایه اچول کیږي. د انتخاباتو کمیشن له ارقامو سره سم په هغه صوبه کې تر 15,500 زیات پولینګ مرکزونه یا د رایه اچولو مرکزونه جوړ کړل شوي دي. د انتخابات لپاره د امنیتي او نور انتظاماتو په اړه نور تفصیل زموږ ته د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
د الیکشن کمیشن شمیرو تر مخه ټوله صوبه کې 15,000 او 800 سیوا پولینګ سټیشن یا د وټونو اچولو مرکزونه جوړ کړی شوی دي چې په کې د امنیت په حواله سکم 15,000 حساس ترين، شپګریم 0 نه سیوا حساس او سباندې 0,000 نارمل ګرځول شوی دي. 1,900 سیوا پولینګ سټیشن هغه سیمو کې دي چرته چې په دې ورځو د یخ موسم لوځي وره وريږي. بل خو د پاکستان سېنات کې په 15 جنوري د آزاد سېنټر دلاور خان لخوا یو قرارداد هم پاس کړی شوی چې انتخابات وځندول شي، ځکه ځینې سیمو کې د امنیت وضع هم ټیک نه ده او موسم هم ډیر یخ دی او غریزو سیمو کې واوره هم وریږي. نو دا چې الیکشن کمیشن د زیاتو حساسو او د واوره ورېدو ځینو کې د وټرانو اسانتیا لپاره څه ګامونه پورته کړی دي. نو خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو د کمیشن وایان سهیل احمد مشال لیډو ته د جنوري په 12 ویل
چې کوم د سکیورټي انتظامات دي هغه متعلقه ادارو سره الیکشن کمیشن او پاکستان په رابطه کې دي او دغه لحاظ سره هم انتظامات شروع دي. دې سره سره کم دو لکاتا سکم د علاقو د یو علاقو خبر وکړه، نو هغه هم په دې باندې زمنګ په نوټس کې دي چې کم کم ځای کې د سم ایشوز راځي متعلقه انتظامی سره به په باندې الیکشن کمیشن بر وخت اقدامات کوي.
دا کمیشن د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د رجسټرډ ووټران شمیر 2 کروڑ او 14 لکو نه سیوا دي چې پکې خو 65% نارینه او شوخه 15% زنانه ووټران شامل دي. صوبای حکومت وای په صوبه کې نوې شامل شوي او جنوبي اضلاع با په یو پولینګ سټیشن 11 امنیتی اهلکاران او د نورو صوبې په حساسو ترونو پولینګ سټیشنو 5 امنیتی اهلکاران په ځای کول شي او په نورو باقي پولینګ سټیشنو به تر 15 امنیتی اهلکاران ولاړ وي. صوبې حکومت وايي دوی ته ټول صوبې کې 115,000 نه سیوا امنیتی اهلکاران پکار دي، ولی حکومت سره دا وخت شوخه 9,000 امنیتی اهلکاران دي او سباندې 15,000 اهلکارانو کمې دي. د کم لپاره چې مرکزی داخله وزارت ته هم خواست کړي دي. په دې اړه د جنوري په 14 خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی په مشره یو اعلی پای غونډه هم شوه چې پکې د وزیر اعلی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شان علاوه د کابینه غړو، صوبای چیف سیکرټری، د داخله چارو محکمې صوبای مشرانو، د پولیسو آی جی او د ټولو صوبې د ځلې پولیس چارواکو او ډیپټی کمشنرانو علاوه د ډیویژن کمشنرانو هم د ویډیو لینک د لارې ګډون کړو. د پامل دا د پاکستان الیکشن کمیشن په 8 فروری په ټول هیواد کې ټول ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. دا وخت په پېښور کې د مازیګر 6:30 سوې. د مهمو خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور تاسو پام راګرځوم. پاکستان تر هغه وروسته ایران خپل سفیر هیواد تور بللی دی چې تهران وویل د پاکستان په خاور کې د جیش العدل ډلې پر دوو مرکزونو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو حمله کړې دي. ایرانی دولتي رسنیو پر ناوخت ادا کړو چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غرسیمه کې د هغې وسلوالې ډلې دوه مرکزونه مشتري او ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې پاکستان ویل دي چې ایران خپل سفیر هیواد ته ورغوښتی دي. په کوټه کې چاودنې د درو ماشومان په ګډون اته کسان ژوبل کړي دي. په کوټه کې د پولیسو د عملیاتو څانګې مشر جواد طارق په یو خبر پاڼه کې ویلي چې چاودنه نن د کوټ پر زرغون سړک تر پله لاندې د کچرې په یو ډیران کې سوې ده. پولیس وایي وسلوالو د خیبر پښتونخوا د لکې مروتو په غزنی خیلو تاڼه د راکټ او نورو وسلو برید کړی دي. د لکې مروتو د پولیسو ویان شاهد حمید نن مشال رادیو ته پر واتس اپ استولي پیغام کې لیکلي دي چې پولیسو تیر شپه تر برید وروسته ځوابي کاروایی وکړه او وسلوالې پر شا او وتنبول. دوی زیاتوي چې په ډزو کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. فلسطینی وسلوالو د غزې په ویجاړې شوې شمالي برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې ده. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایلو د زیات پراخ هوایي او ځمکنیو عملیاتو تر سلو زیات ورځې شوې، فلسطینی وسلوالو پرون په ځوابي کاروایي کې له جنوبي لوري څخه د زیات قوت په شغلو سره پر هغوی راکټونه وورول. او د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوور سیالیو په درېمه لوبه کې پاکستان ته په 45 منډو په ماتې ورکولو لوبډلې وګټله. نن لومړی نیوزیلند بیټنګ وکړ او په ټاکلو 20 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان 240 منډې جوړې کړې. په ځواب کې د پاکستان لوبډلې په ټاکلو 20 اوورونو کې 109 منډې وکړای شوې. دا مهم خبرونه لندز مولا مشال رادیو خواور دی او سیو زل بیازو د راپورن پلور. په پاکستان کې انتخاباته شاوخوا درې اونۍ پاتې دي. خو د لوی سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاین هغه شان نه دی څنګه چې به په تیرو انتخاباتو کې و. د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې په اډیالا جیل کې بندي دي، د جنوري پر 15مه خبریالانو سره د خبرو پر وخت تور پورې کړ چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د یو پلان لاندې لندن څخه پاکستان ته راوسته سوی او اسټبلیشمنت یې په ټاکنو کې مرسته کوي. بلخوا د مسلم لیگ نن یوې مشرې او د نواز شریف لور مریم نواز په کاړه کې وي انتخاباتي جلسې ته د وینا پر وخت پر عمران خان تور پوري کړ چې د اسټبلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن تحریک انصاف ته انتخاباتي نقشه بیټ یا بله هم نه دور کړې او د ګوند کاندیدان په بیلابیلو نقشو به په ټاکنو کې برخه اخلي، خو هغه ګوند په باقاعده توګه انتخاباتي کمپاین نه دی پیل کړی. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال راشد خټک له اسلام آباد راکوي.
په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکل شوې ده، خو د الیکشن کمیشن لخوا تحریک انصاف ته انتخابي نخې نه بیټ نور کول نه پس ډیر تزینګران وایي چې مقابله د خو ګوندونو ترمنځ د پاکستان جمهوریت غورځنګ په یونیم کل حکومت کې سره شریک وو. فلحال د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت په ټاکنو کې برخه اخلي او الیکشن کمیشن ټولو ته بیلې بیلې نخې ورکړي دي. که څه هم ګوند د الیکشن کمیشن او سپریم کورټ درې کسیزه بینک ته فیصلې خلاف اپیل کولو فیصله کړې ده. په 15 جنوري په اډیالا زندان کې د خپل یو مقدمې د اورېدنې په مهال د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور ولګولو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی دی. د ویل چې اسټبلیشمنت او عدلیه په ټاکنو کې د هغه مرسته کوي. اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان د د تورونو په حق له ویل چې ټولو لویو سیاسي ګوندونو په خپل وخت د اسټبلیشمنت په مرسته انتخابات ګټلي دي او دا سلومړی ځل نه ده چې داسې کیږي.
دیکھیے اس شخص نے پاکستان کے کئی اسٹیبلشمنٹ دے کا دیا تھا دے ٹور عمر گنانگاران دی او پزائی دی خود دی سرا ہمیشہ او دریم ایلیمنٹ دے آگا دریم ایلیمنٹ دا پاکستان سیاسی ورکران دی سیاسی لیڈران دی سیاسی پارٹائی دی دی ہمیشہ پا ہر غلط کار کے اسٹیبلشمنٹ او عدلیہ سپورٹ کرے دا لیکن دا اگر چھو اس الیکشن روان دے او پی ٹی آئی واقعی دے انہیں پری دی ان دا پی ٹی آئی چھ مختلف ملک کے مختلف حلقوں کے کسان چولاڑ دی مختلف سمبلے ورکر دی ان دا چھتا پا یو مذہب معاشرہ کی گی.
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی د عمران خان تورونه سم بولی، هوای چې د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت کې هم ووټونه ګټلی شي. د مشال رادیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل
عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این یا نواز شریف حکم دے دا ٹول پو یو پیج منی دے دا ڈیسائیڈ دا لندن پلان بالکل دا حصہ دا منتخکاری دا سی لیکن منگو ظاہر دا یو تجزیہ کار پہ حیثیت یا یو صافی پہ حیثیت منی منگتا دا شے چکم دے کنا منگو خو گورو گراؤنڈ ریالٹیز اور اگین چکم دے منگو یو شے چکم دے کنا آگا منگا اخذ کو نو دے کے شک نشتا چی لکا دا یو دا لندن پلان حصہ دا لیکن ما تا خپل لگی دا چی خلق پر روزی اور پی ٹی آئی اگا چکم کانڈیڈیٹ دی جگہ اگیا نخ ہو پیڈ نہ دا لیکن یہ داد چغیبا الیکشن کے بغیر ڈیر غٹ سرپرائز ورگی.
بلخوا په 15 جنوري په اوکاړه کې یوې انتخابي جلسې ته د وینا په مهال د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون یوې مشرې مریم نواز په عمران خان تور ولګولو چې دی د اسټبلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی و او اوس خلکو ته هر څه ښکاره شول. مریم نواز د اوکاړې نه د خپل ګوند انتخابي کمپین پیل کړو. د پیپل پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم د ملک په بېلابېلو سیمو کې انتخابي جلسو ته ویناوې کوي، خو تحریک انصاف د ګوند په توګه تر اوسه انتخابي کمپین سم نه پیل کړی. په دې اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل،
پی ٹی آئی خو دا عدالتونو نا و دا سماعتونو نا چه و تا وقت ملو شی نا دی با کمپینو کی دا دی سر سر دا غی اهم امیدواران چی دی ناغا اندرگراوند دی، خو دا خو یو فیصله راغلا او کچره پا دی فیصله بانده اکتفا وشی او پا ازاد حیثیت که هم دا پی ٹی آئی دا غا نمائندگان چه دا غی ٹکٹ ہولڈر زو او اغا پا میدان کی نو اس هم دا الیکشن با دا نور جماعتونو دا پار دمرا آسان نوی او داغی مقبولیت اسم مشتده موجود ده ووٹ با اخلی.
مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی او جمعیت علماء اسلام په تیر یونیم کل حکومت کې د یو بل سره شریک وو، خو اوس یې د یو بل خلاف کمپین پیل کړی دی. بلاول بټو زرداری په زیاتره جلسو کې د عمران خان په ځای په نواز شریف نیوکې کوي. د دغه ګوند د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ته هم د هغه په کورنی سیټ په ډیر اسماعیل خان کې د مقابلې لپاره مضبوط امیدوار ودرولی دی. بلخوا د جمعیت علماء اسلام یو غړي مفتی کفایت الله د نواز شریف په مقابله کې په منصرہ کې کاغذونه جمع کړي دي. په انتخاباتو کې د اسټیبلشمنت او سیاسي ګوندونو د کردار په اړه په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان مشال رډیو ته وویل،
پاکستان کې انتخابی عمل همیشه د تنازع سره مخامخ شوی دی. سیاسی ګوندونه هر انتخابی عمل کې د جانبداري داندلې او اسټیبلشمنت د لاسوهنه الزامونه لګولي دي او نن هم دغه لوبه روانه ده. په 2018 کې انتخابی عمل کې مخالف سیاسی ګوندونو د اسټیبلشمنت د لاسوهنه الزامونه عاد کړي وو او نن بدمرغه عمران خان دغه تورونه لګوي. موجوده انتخابی عمل کې پی ٹی آئی د انتخابی نشان نه محروم ساتل د سابقه پالیسو تسلسل دی. اسٹیبلشمنٹ مخکنی اقدامات غلط ہو نو اس دا پی ٹی آئی سارا چیک سروان دی دا ہم دا قانون مطابق نہیں دی.
دا تحریک انصاف دیرو مشرانو کاغذونو ریٹرننگ افسرانو رد کری دی او دوی دا خلاف پا الیکشن ٹریبیونل کی اپیلو نہ کری دی. پا دوی کی عمران خان، پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، سنم جاوید او حبیب فواد شامل دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پاکستان کې د فبروري په 3 عمومي انتخابات کېږي، خو د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګډون د ګوند ځینې نور غړي په جیل کې دي. په عین حال کې سپریم کورټ د انتخاباتي کمیشن د اقدام په حمایت کې فیصله کړې او له ګوند انتخاباتي نقشه بیټ یا بله بیرته اخیستې ده. بلخوا د ګوند مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبر هم په رسنیو کې ګرمه ده. د ګوند ځینې مشرانو پر یو بل تورونه پورې کړي او ټولنیزو رسنیو باندې یې د یو بل ضد ویناګانې هم کړي دي. دا چې د تحریک انصاف ګوند د کومو مشکلاتو سره مخامخ دی، د ګوند نن اختلافات څه دي او پر راتلونکو عامو انتخاباتو به یې څه اغیز وي، په دې اړه تفصیل د مشال رادیو خبریال نیاز علي له کراچۍ څخه راکوي.
په داسې حال کې چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره انتخابي کمپاین روان دي، د پاکستان تحریک انصاف د ګوند مرکزي غړو ترمنځ اختلافات مخې ته راغلي دي. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شیر افضل خان مروت چې د سند صوبې په دوره دی او د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې کمپاین پیل کړی دی، نوموړي د جنوري په 14 په خپل ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی وویل، د ګوند ویان روف اسن او مرکزي غړي حامد خان ذهني ناروغه دي او دواړه د په ضد ویناګانی کوي. شرف ځل خان مروت د سند صوبې په حیدرآباد کې د یوې غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی به نور د یو لاریون مشري ونه کړي او په سند کې خپل کمپاین په نیمګړي کې د پریښودو اعلان وکړو. دی وایي، زه په سند کې د پاکستان تحریک انصاف کمپاین په نیمګړه کې پرېږدم او ځم تر څو چې عمران خان د دې خلکو خوله بند نه کړي او دا پریکړه ونه شي چې دوی ولې زما په ضد بیا بیا ویناګان کوي. که حامد خان دومره زړور وي نو په پنجاب کې د بهر روزي او کمپاین دی وکړي، دوی زما لار نسی او لکبل یې په ګوند کې دننه او په پلویانو کې شک پیدا کیږي. خرستو شیر افضل خان مروت بیا په کراچۍ کې خپل کمپاین بیرته پیل کړو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې ولسی غونډو ته ویناګانې وکړي. دا وروسته له هغې دا چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي حامد خان اډوکیټ د جنوري په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې شیر افضل خان مروت د تحریک انصاف سره هیڅ تعلق نشته او تورې ولګوو چې شیر افضل خان مروت د چاپ وینا د یوې منصوبې لاندې په ګوند کې دننه حالات خرابوي.
دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو
دی وای چې په هر ګوند کې درې څلور کسان داسې وي چې هغه د بل چاپ وینا راغلي وي او د هغوی لپاره کار کوي او ګوند کې دننه حالات خرابولو هڅې کوي. او زموږ په ګوند کې دننه هیڅ اختلافات نشته او شیر افضل خان مروت ته یو لاریون مشري هم نه کوي. شیر افضل خان مروت د جنوري په 14مه په کراچۍ کې د ګوند انتخابي کمپاین د پیلولو په وخت هم په ځنې غړو سختي نیوکې کړې وي او ویلي وو چې د سند تر څنګ د پاکستان په نورو برخو کې د ګوند لخوا د قومي او صوبایي اسمبلیو ټکټونه د خوښي او ناخوښي په بنیاد ورکړې شوې دي او د ګوند ځینو مشرانو یې خپلو خپلوانو ته دا ټکټونه ډالۍ کړي دي. په پېښور کې خبریال محمد فهیم وایي تحریک انصاف په عمران خان راغونډه ده. نوموړي په وینا دا وخت تحریک انصاف کې دننه لوی ستونزه د مشرۍ سیاسي لیډرشپ ته او د ګوند پلویان په موجوده مشرانو تقسیم دي یا باور نه لري.
کوم پاکستان تحریک انصاف کې دننه یو مسله ده، یو شخص نه یو کس نه دا خبره ټوله پتاویږي، هغه د عمران خان، شیر افضل مروت، بیرسٹر گوہر، دا کسان دي کوم چې سمو د وړاندې پارټۍ ته راغلي دي، یا بیا حامد خان هم د کسان دي چې په سیاست کم از کم نه پوهېږي، پارټي چلول او الیکشن کول، پورا ملک کې ټکټونه تقسیمول، علاقائی اختلافات قتل او بیا هغه اختلافات ختمول، دا هر څه د دې خلکو د وس کار نه دی. دے وقت کے مشری دا پاٹے نشتا او دغه مشری نہ کی دل دا وزاری خبر دے غټ نقصان رسئی.
پداسی حال کی چې د پاکستان تحریک انصاف گن مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زندان کې بند دی او د گن سخای د کرکټ بیٹ نخا د الیکشن کمیشن فیصله مطابق د پاکستان سپریم کورٹ پیرتا اخستی دا. په کراچی کې خبریال امیر محمد خان بیا وای د الیکشن وخت ټاکلې شوې دی. پداسی وخت کې دا ډول اختلافات د گن د مشرانو سره د پارٹی د پلویانو لپاره هم یو امتحان دی.
په راتلونکو انتخاباتو کې ولدي خامخان نقصان او د نقصان بنیادی وجه دا ده چې بیرسٹر گوہر خو ابروز خپل بیان کې دا ویل چې را موږ په سوشل میډیا باندې خبرې پرچار وکړو چې را زمنګ اوریجنل کاندیدیټ سوکتی دا شهرونو سوکتی خلک ته اغیله ووټ ورکړي، خو بل طرف ته شیر افضل مروت چې هغه تر پی ٹی آئی د طرف خلکو نه ډیر خر رسپانس ملاویږي او هغه خلکو ته وایي دا چې ټکټونو تقسیم ټیک نه دی شوی، نو دا چې کوم خلک په پی ٹی آئی کې دوه درې سلور ولاړ نو هغه به د شیر افضل مروت ته خبره کوټ کوي چې را شیر افضل مروت هم وایي ټکټونه خدري تقسیم شوی او د خلکو دا نظر دی چې دا شیر افضل مروت چې کومه بیانیه مخې ته بوزي دا په در اصل د عمران خان بیانیه ده. نو دا د پی ٹی آئی د ووټرانو امتحان هم دی چې آیا هغه خپل ټیک سړی به څنګه پیژني او دا د پی ٹی آئی د قیادت لپاره هم امتحان دی.
که څه هم د پاکستان تحریک انصاف ځینې مشران په رسنیو ټولنیزو رسنیو په یو بل سختي نیوکې کوي او تورونه لګوي، خو بلخوا د پی ٹی آئی مشر بیرسٹر گوہر علی خان د جنوري په 14مه د اډیالا جیل نه بهر میډیا سره په خبرو کې ویلي په سیاسي ګوندونو کې اختلافات وی او دا جمهوریت دی. نوموړي ویلي د پی ٹی آئی عہدیداران او کارکنان دي په اختلافاتو کې نغورځيږي او د عمران خان هدف ته وګوري. ټاکلې شوې چې د 2024 کال د فروری په 8مه به په پاکستان کې انتخابات وشي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. بیا هم په انتخاباتو کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا په ټانک کې به د فبروري پر 8مه د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی پر یوې وې چوکې انتخابات کیږي. د صوبې د نورو برخو په څیر په ټانک کې هم کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي او هیله لري چې انتخابات به په سولیز ډول وسي. د ټانک چارواک مشال ریډیو ته ویلي چې ټولې تیاریانې بشپړې کړي دي او د شفاف انتخاباتو لپاره له صوبایي او وفاقي حکومتونو د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ټانک ضلع ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی یو نشست ان درې چلوېشت او صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنه د روتین کې میاشت او تم فبروري انتخابات د پورا تیاری پیرا کړی دی. ډپټي کمشنر محمد شعیب پدګي براکشې ویایي
کوم موږ پولینګ سټیشن دا غیر لپاره د سکیورټی بندیدست دا غیر لپاره د پولینګ سټاف بندیدست د پولینګ سټاف دا وی ټریننګ جاری دی چې څومره د موږ فاند ریکوایر دی هغه موږ پروونشل ګورنمنت ته ریکوست کړی دی فاند د موږ په وخت کې دی چې دا یو سکیورټی کیمراز دی هغه شي ریمز چې کوم سکولونو کې کوم یا پولینګ سټیشن کې د ریبل د ماجرانو لپاره د ریم ضرورت او ریم څه کې کوم دا پوره شوی دی او دا غوښتل چې په کوم پولینګ سټیشن کې ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ
د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان درې څلوېښت آزاد امیدوار عبدالله ننګیال په ضلع کښې د خپل کمپین په باره کښې مشال ریډیو ته وویل. د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان درې څلوېښت انتخابات د پورا درې سوه درې پنځوس پولنګ سټېشنونه بنے وو. درې لکه دوه نوي زره دوه سوه چورلس ووټرون وو د خپل ووټ حق استعمالوي او د صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنے یو سل اووه نوي پولنګ سټېشنونه بنے دوه لکه چورویش زره اوته سوه نه څلوېښت ووټرون وو د خپل ووټ حق استعمالوي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د پاکستان د خزانه وزارت د پیټرول په نرخ کې د یو لیټر پر سر د اتو روپیو کمی راوستی دی. وزارت د جنوري پر شپاړسمه په جاری کړې اعلامیه کې ویلي چې د ډیزل نرخ یې نه دی کم کړی، خو بلخوا بیا د بجلی د انتظام له قومي ادارې نپرا څخه د یو یونټ پر سر په بجلی کې د پنځو روپیو درې شپېته پیسو ګرانول غوښتنه کړې ده. ولس وایي چې د پیټرول په بای کې کمی او د بجلی په هغه کې زیاتوالی ورته هیڅ ګټه نه رسوي. حکومت خپل پالیسی ته بیا کتنه وکړي او ولس ته دې اسانتیاوي ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د عظمت علي شاه په راپور کې واوري.
د جنوري په شپاړسمه د پاکستان نگران حکومت د پیټرولو په نرخ کې اتو روپۍ کمی راوستي. د پاکستان د خزانه وزارت په خپل نوټیفیکیشن کې ویلي چې د ډیزلو نرخ یې نه دی کم کړی، خو د پیټرولو د یو لیټر نرخ یې دوه سوه او شپېتو روپو ته راکوز کړی او د ډیزلو نرخ دوه سوه او پنځه اویا روپے دے. پا مردان کی تسورلو گاڑی چلون کی نور محمد مشال ریڈیو تو اویل چی باید حکومت تی سی این جی سٹیشن پرانی زی زکا چی دا پیٹرولو اتو روپے کم نرخ دوی تا حس فائدہ نکوی.
دی اوس اٹ روپے پیٹرول ارزان شو، ٹرانسپورٹ لخام خپا کر دی چی دیم دس روپے کرے کما کی او دو سو بیس والی دا نیمو نزیاد گاڑی ولال دی زګه چې هغه د 7000 8000 روپو پېښور انا جان اخري، خو زما دي افسرانو ته خواسته چې دوی دې د روډ سروي وکي دغه متعلق دي نرخنامه ورکوي کو دا کرے 150 روپې يم زمنګ په غاړه زاده د کوبرو.
بل خو د جنوري په 15مه د پاکستان سنټرل پاور پرچیزینګ ایجنسی د بجلی ادارې نپراتا د بجلی په نرخ کې د سیواوالي غوښتنه کړې ده. په درخواست کې ویل شوی چې بجلی دي 5 روپې او 35 پیسې د کال 2023 د دسمبر د میاشت فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مت کې سیوا کړی. نپرا ادارې ویلي چې په درخواست بعد اوریدنه د جنوري په یو دیرشمه کوي او د بجلی د نرخ سیوا کېدو سره به خزانه ته یو کم 50 ارب روپے راځي. په مردان کې د موبایلو مارکیټ کې یو دکاندار سلمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې فیصلې سره به په عوام د ګرانې زور نور هم سیوا شي.
یو غریب سړی زما غونته نوکر پیشه سړی چې ډیلی په بایک باندې ګرځي نو هغه به زیات نه زیات یو لیټر خرچه کیږي، نو چونکه ما 8 روپے بچ کړي او دادا چې بجلی را ته 5 روپے ګران شو یونټ، نو بجلی کنزمپشن زما سیوا دي نه سبا چونکه ګیسونه هم نه، نو سړی د بجلی ایټر استعمال یا د بجلی گیزر او بو گرمولو دا پارا دا دی سیزون ډیر تکلیفی پا دی موسم کی، نو چې کما ما التا اتو روپے بچ کړی نو هغه په نسبت بدلتا 100 روپے ما نقصان وکړو. نو زه خو کدا وګورم دا حکومت ډیر غلط پالیسی دا چې یو طرف ته شی ارزان کی نو موږ ته بل شی ګران کی.
دا مردان اوسیدونکو شهزاد خان مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت ته د خوراکي شیانو په نرخونو او کرایانو کې هم کمی راودي.
دا دې نه داسې اندازې لګی چې لګی دی ایس اړو سفر دا ونه کړه، ځکه چې یو طرف ته مثال پیټرول ارزان شو نو بل طرف ته چې کم دی دی خو بجلی را نشوه. اوس پیټرول خو ټیک ده، هر چا ضرورت کیږي شي، خو ډیر داسې خلک شته چې هغه پیټرول ضرورت کیږي نه شي بجلی ضرورت دی، نو په کار دار چې بجلی ارزانه کی پیټرول خو خپل ځی ټیکو لګي او صحیح نظام روانو.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د روان کال د جنوري د میاش په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2023 کې د ګرانې شرحه 13% ته رسیدلې وه. اداره زیاتوي چې تیر کال د وړو په نرخ کې 15%، د سبزیانو په نرخونو کې 15% او نور خوراکي شیانو په نرخونو کې 50% اضافه شوې ده. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، مردان.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او زو د ماحولیات پر لور. د اقلیمي یا موسمیاتي بدلون پوهان وایي چې کله یوې خوا د نړۍ پر کچ تودوخه زیاته سوي، نو له بلې خوا په دې اړه د پاکستان د حکومت او هم د ولس بېغوري د دې لامل سوي چې د هیواد غرونه، ځنګلونه او د واورې ګټان یا ګلیشیرز له ګواښ سره مخامخ سي. د دوی په خبره کې د دې د مخنیوي په لړ کې کوټلي ګامونه پورته نسول، نو د موسمي بدلون د نور خرابو اثرات ترڅنګ پاکستان د خوراک لکمشت او وچکالي په څیر ستونزو سره مخامخ سي. په دې اړه نور حال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د خاورې او د اوبو ساتنې ادارې سایل اینڈ واټر کنزرویشن تر مخه هر کال د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په یو هکټر کې لس ټنه زرخیز ځمکه د خویدو له وجې ضایع کیږي. د ماحولیاتو ماهرین وایي د موسمي بدلون د خرابو اثراتو او د انسانانو لخوا د غرونو حفاظت نه کېدو له وجې د دې هیواد حساسیت نور هم سیوا شوی دی او همدغه ده چې زرخیز که ځای کیږي د وور غټان ویل کیږي او په غټه کچه سیلابونه راځي. دی وای د نړیوال تودوخه لوجه په غرونو کې موجود د سلويختو نه سیوا ګلیچر یا د وور غټان د خطرو سره مخ دي او په تیزه سره ویل کیږي، نو پر اتونکو کې د نورو سیلابونو ناتلو او د وچکالۍ سبب هم جوړې دي شي. په خور پوندونکو د ماحولیاتو څنګه پروفیسور ډاکټر حزب الله مشالې ډوته د وور د غټانو د ویل کې دوه د اثراتو په خلوای
ګلیچر زمونږ د پاره یو سټوریج ټانک کار کوي. دا وور چې په کی وشی نو دا سٹور شی دغه کې وور پرتوی او دا په مزه مزه ویل کیږي او زمونږ د سیندونو او واټر ټیبل او د دې ریچارج کیږي. نو د ملک ته ترقه لپاره د انسانانو زناور او بونو بوټو لپاره فصلونو لپاره اوبه چون کې ډیر ضروری دي او دا اوبه الله پاک یا قدرتی تور باندې دا سکړي چې په مزه مزه را فریک دي او غبیا راځي. نو گلیشیر میلټینګ دا روان دي شروع دي. د یونایټیډ نیشن یو رپورت دی چې آی کی وی چې د 2 سال وختو پورې گلیشیرز داسې دي پاکستان کې چې هغه په ویل کې دو باندې شروع شوې ده.
هم په خور پونتون کې د جیولوجي سانګي استاد ډاکټر محمد علي وای چې د غرونو او پدې کې موجود گلیشیرز خوندي نه ساتلو لوجه ځنګلونه پدې کې موجود جناور او د کر کروندې زمکو ته هم ډیر جان رسیږي.
سیلاب هم لاندې راشي او بل د فیوچر د پرتا ته به عم کمیږي. نو د دې نه چې دینو ډیزرټیفیکیشن کیږي ادینه علاوه چې کوم بایوډایورسټی د لکه داسې خصوصي ځناور دي چې هغه جون ته خطر ده هغه ختميږي. مختلف قسمه سپیشیز دي د کونو بوټو هغه هم ختميږي. نو اورال سوسایټي باندې په ملک باندې په علاقې باندې د ډېر زیات غلط اثرات کیږي شي.
دا چې دغه بدو اغیزو مخنیوي لپاره اړوند ادارې سګامونه پورته کوي، نو د خیبر پختونخوا د خور او د اوبو د ساتنې محکمې چارواکي وایي تسبې په ټاکلې شوی شپږ غرزو علاقو کې د گلیچرز ویل کېدو او د هغې لوجه کېدونکو زیان د مخنیوي او د ځمکې خوېدو او د غړول د اوبو د خوندي کولو لپاره پروژې دوام لري. د خیبر پختونخوا د خور او اوبو ساتنې ادارې یا واټر اینڈ سایل کنزرویشن محکمې چارواکي عبد سرور په دې بابله مشال لیډو ته وایي
موږ په خیبر پختونخوا کې یو سو داسې وادیانې دي چې هغه کې منګه گلیشر دا وبچ راځي او د لاندې سیلاب جوړای دي. سیلاب نه بچ کې دوه پاره التا بندونه وو چې زمکه او ورسره ورسره آبادی چې کوم دا هغه ته تحفظ ملاو شي. ډېر زیاتې داسې منسوبي چریږي چې هغه کې منګه د غرونو د ایکوسیستم چې کوم دا ریسټور کو التا واپس ژوند راوړو چې دا غرون تخپل شینواله ملاو شي. التا دا کم د غرونو آبادی دا هغه خلکو ته یو سوشل لایف ملاو شي، هغه ته یو بل ژوندۍ ملاو شي. نو داسې منګ آی منسوبې ته منګال ته مایکرو واټر شیډز جوړ دغه ټول نغه ټا فائدہ دا وی چې باغې کې منګه دغه ایریاس کې چې کم دا غرونه دی الته کوم شړی علاقې جوړ شي چې موږ د سادین هم وایو اغه شړی چې کم دی اغه منګه بدلو زریز مکو ته باغې کې منګه ونه نالو.
د ماحولیاتو رپوهانو تر مخه د پاکستان 50% برخه په غرونو، 30% په میدانی علاقو او 10% په زهرګانو مشمل ده. نو ځکه دوی وای چې حکومت سره سره اولس له هم پکار دی چې د غرونو او پدې موجود ځنګلونو پام وساتي، دغه ته ځل غورځولو او دونو د وهلونه ډډ وکړي کم چې په موسمي بدلون کې یا مثبت کردار لوبول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
زموږ غلم مشال رادیو خبري په پېښور پریس کلب کې پرون د پښتون وکیل او سیاستوال عبد اللطیف افریدی لمړی تلین ولمنځل سو. د نوموړي په تلین غونډه کې د پښتون ملت پالنې، جمهوریت او بشري حقوقو په برخه کې د هغه مبارزې ته د عقیدت پیرزوینه وړاندې کړل سوې. عبد اللطیف افریدی تیر کال د جنوري پر 14 په پېښور های کورټ کې د نن د هغه د کورنۍ د دښمنۍ پر اساس د ډزو په پیښه کې وژل سوی. په دې اړه نور تفصيل د مشال رادیو خبريال غلام غوث له پېښور راکوي.
د جنوري په 14مه نیټه د تلین د منزلو د غونډه د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه، چې پکې د هغه نږدې ملګرو، وکیلانو، سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړو. د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې غړي بکت اپریدی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د لطیف لالا د ارمان وو چې پښتانه په کم نه کم مشترکه نقطو باندې رايوزي شي.
هغه یوازنی ارمان چې هغه کوم و هغه دا و چې د پښتنو سره کم زیاتی روان دي په دې وطن کې. د دې چې کوم د یوازنی لار دا چې دا د پښتنو ټول مشران د سیاسي مشران دا سره راغونډ شي، په ولس کې دومره فرق نشته لکه په مشرانو کې، چې په مینیمم ایجنډا باندې د پښتنو د حقوقو د اصول لپاره کم پروګرام جوړ دی شي چې په هغه کېني او موږ ولس ته هغه خبره وکړو موږ ټول پسې روان شو.
ل بلوچستان دی غونډی تراغلی د ارواحات عبد اللطیف اپریدی ملګری ملک عنایت الله کاسی مشال ریډیو ته وویل چې لطیف لالا د پښتنو پسیمه پر روانو حالاتو ډیر جوړ نظر لرلو او پر روانو جنگونو او ستونزو ډیر دردیدلې وو.
دا د لطیف لالا ډیر لوی بوران دی، ډیر لوی دی چې د خلاص دغه پر ډیر وخت به مرګ نکنه کو هغه د دې خلکو د دې د غربت د دې د دشمن دوست د تعلیم ارشی باندې دا زورې دی. روزه د په بیٹه کې ور سرناسو دا مسلې چې موږ وچړلې درته ویلې چې یو څور زمخ کې زما په دګیټ کې و کیلو د ماکا وسوله خداغه چې ما موټر ودروي ز په بیٹه کې نه وتم د ماکا ته وسوه خدور کش کې په دې د ماکا کې زما د وجود یو وښه نه وي پیدا سوې زما هیڅ خبر نه وي. یعنی دونی زورې دی تر دا حد زیر سوي لطیف لالا.
لیکوال صادق جړک وایي هغه چې کله په پیښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی زده کړې او څېړنې کولې نو هغه مهال هغه په خپل د دې خبرې شاهد و چې لطیف لالا به د زده کوونکو او لیکوالانو سره مالی مرستې هم کولې.
لطیف لالا په دې حواله باندې د پښتونولۍ د غړخ چوو دا په دې پیښور په ناوه کې د پښتو ادیبانو، لیکوالانو، شاعرانو سره د لطیف لالا مالی مرسته د دوی کتابونو چاپول د دې سیال په دې ټول لروبر وطن کې نه لیدل کیږي. دا یو دویم چې دلته پېښور پونتون کې ما پی ایچ ډی کوله دلته ډیر ملګری داسې و چې دا غوی سره به د سیمستر پیسونه نه وو. نو بیا به مشکل کله لطیف لالا لور وستو. لطیف لالا به ما ته ویل چې تر ازه مخ خپل وخت مزه کوه فقط په پښتو کې یو چټ ورکوه چې هغه ختمه لر عزیز زده کار کوم. زه د دې گواهیم زما د خپل سترګې د دې گواه دي چې لطیف لالا په سوونو خلک چې زه دلته وم د د سیمسترونو پیس د پی ایچ ډی د ایم فیل د بی ایس د وکیلانو ځوانانو بیا به د پیجنده یا به نه پیجنده بیا کا به د جلال آباد او که به د کابل او که به د کندهار او که به د کوټه او که به پریدای او که به یوسفزای او کارڅوک د دوی مالی مرسته لطیف لالا کوله چې دغه مثال زما په د 50 کلن ژوند کې ما چرته نه دیدلې.
عبد اللطیف اپریدی په 2000 کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شوی وو او د سده پاسه 15 لسیزو راهسی د یو ملت پال سیاستوال په توګه مبارزه کړې وه او د قومي اسمبلی غړی هم منتخب شوی وو. په 2019 کې عوامي نېشنل ګوند د ځینو اختلافاتو په بنیاد د هغه رکنیت ختم کړی وو او وروسته بیا هغه د ملي جمهوری غورځنګ مرسته او ملاتړ کولو او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو شمیر نیول شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره د مقدمو وکالت یې هم کړی وو. د لطیف لالا زوی دانش اپریدی وایي د هغه پلار د پوځي امیر جنرال ایوب خان نواخله تر جنرال مشرف د پوځي واکمنیو په دورونو کې وار په وار زنداني شوی هم وو.
اوی د جنرال ایوب خان د کمچی د پاکستان اول ډیکټیټر او د غد مارشل لا کی اول جیل تیر کړو بالکل ماتی ویلو چې مونږه د سټوډنټ دغه کی مونږه دغه وشته او جلوس وشته او پاغي کی مونږه چې سټوډنټان غون شو پولیس را باندې چاپو ولو ویم د بولو او ګاډو کې واشولو بیا د اغې نه پس د زیول حق او طویل مارشل لا او چې پاغي کی لطیف لالا کوم بیج درنیم کال ماته په خپل ویلو په مختلفو وختونو کې کله درې میاشتې کله شپږ میاشتې کله یو کال کله یو نیم کال ماته دا ویلو یې په خبر جیل کې پاتې شوې ما سنټر جیل کې په ډیرو کې پاتې شوې ما په هری پور کې پاتې شوې ما چې کله د مشرف خلاف د وکیلانو تحریک شروع شو په اغه کې هم اغه یو وخت پر ایمرجنسی لګول او چې په اغه ایمرجنسی کې لطیف لالا عمر داسې وو چې اغه په ورځو کې خوک شو او بکتر بند والی د وکیلانو په تحریک کې اغه باوجود اغه هاوس ارست شو. نو اغه یو ډیر لوی جدوجہد کړو او د هر جرنیل د هر ډیکټیټر خلاف چې کوم خبره کړو
یاد دی وی چې عبداللطیف اپریدی تیر کال د جنوري پشپاړسمه نیټه په پیښور های کورټ کې د ننه داغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس په هغه باندې د ډزو په یو پیخه کې وجلې شوی و.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لا مونږ سره اوسئ.